ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او پلوشا سحاک نه کېنه کې هلي او سلامونه منی روانه خبري غړی کې د سر موضوع په ګلګت بلتستان کې فرقی زشخړې او دا غینه پستغل تکې د فوج راتګ ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم را سره شته تر پای را سره پاتې شوې د سیمیو نړۍ د حالاتونو خبر شي خړومبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځای مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شو. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی د خوشی کولو امر کړی. یو امریکایي میشت سړینی دی ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جاپوري سیمه کې اوکراینی عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځای مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شو. د بنو صدر تانی اس اچ او طارق محمود د سیمې استخباراتي چارواکو او د ځایي خلکو تر مخه دا پیښه وخت شوې چې کله شیر ولی له خپل کوره د بنو کچرو تر روان وو چې د صدر تانی په حدود کې له انجینرینګ پوهنتون سره نږدې پر ناپیژندل شو وسله والو ډزې پیل کړې. پولیس وایي نوموړی هم په هغه ځای کې ساور کړ او برید کوونکي تښتېدلي خو دوی یې په اړه نه پیل کړی دي. شیر ولی خان وکیل او یو سیاسي فعال او د بنو په کچرو کې کار کولو بلخوا پولیس دا هم وایي چې د نوموړي شخصي دښمنی هم وا خو دا نه د معلومات چې هغه په شخصي دښمنۍ کې وجل شوی او کنه د غاده تر هغه پیښوا. تر دا مهال د شیر ولی د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. د سوات په منګوره کې نن سهار یو خاوند خپل ښځه په ډز وژلې. دا د منګورې د پولیسو مشر ډي اس پي ام جي دلی خان نن د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د منګورې په بڼ مالکه اخترلی نومیتن په بازار کې په خپل خدي هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه د خپل 15 کلن ماشوم سره روانه وه. پر ټولنیزو رسنو هم د دغه پیښې عکس یو خپور شوی. پولیس وایي چې په پیښه کې ککړتنې سره د وسلې نیولې ده. د پولیسو لخوا د ورکړل شو معلوماتو له مخې د وژل شوي ښځې او د خاوند ترمنځ په عدالت کې د خلا مقدمه هم روانه وه. بلخوا په سوات کې د بشري حقوقو د یوې غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ ویان شمشیر علی خان مشال لیلو ته ویلي چې سخت کال په سوات کې په ناموسي وجونو او ځینو نورو پیښو کې یویش ښځې وژل شوې دي. د ګلګت بلتستان وزیر اعلی وایي چې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ ترنګلتیا د زیاتېدو مخنیوي لپاره د پاکستان له نورو برخو دیني عالمان ورغوښتي دي. وزیر اعلی حاجي ګلبر خان د سپتمبر په 4مه په خپل دفتر کې د خبري غونډې په وخت وویل چې غواړي دیني عالمان د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خبرې وکړي او د تاوتریخوالي مخنیوي وشي. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د شخړو مخنیوي لپاره بیدار دي او ناامني به نه پیښیږي. په ګلګت بلتستان کې د اګست له نیمې راهیسې ناکراري ده. پر دغه ورځ یو شیعه عالم په خپل یو تقریر کې ځینې داسې خبرې وکړې چې سنی ډلو سپکاوی وباله. تر دې وروسته دواړو خواوو د یو بل پر خلاف بیانونه ورکړل. له دغې وروسته هلته حالات خراب شول. حکومت وایي دوی هڅه کوي چې حالات کنټرول کړي او د ممکنه ناامنۍ مخه ونیسي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی د خوشی کولو امر کړی دی. نن د سپتمبر پر 15مه د درېم ایم پی او لاندې د پرویز الهی د نیولو خلاف د درخواست اوریدو پر وخت د اسلام آباد های کورټ د هغه د نظر بندۍ حکم معطل کړ او د هغه د خوشی کولو امر یې وکړ. عدالت پولیسو ته د امر هم وکړ چې پرویز الهی به په کومه بله قضیه کې هم نه نیسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو ویلي چې حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټې یو مشر ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه نیمایي دوکاندارانو ته معاوضه نه دي ورکړل شوې.
میر نقصان شوی و یویش هر باری پایی و دوی ویولا چه حکومت بخسران شده ایمیش فیصله واشتولا پا پنج ارب چیتر موری پایی مده چه مدرش ایمیش تا پچی سو سه پوسی دیگانه تا پیسه ملاو شولا تا نیرا کمی پیسی چی دیده ایغا پیره بودی دی میش تا دنن طریقه پیره پیسه نمیلاوی دی ایده واجه نا میش مجبور شولی دیگان درون دول روگلال دیبانی دی میرمشا چی دکی من روردار داغا بید میش بنده بی.
د پاکستان پور د 2013 میلادي کال د جون پر 15 مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي ول چې لکبلې تر 1 میلیون زیات خلک به کور شوي ول او د سیمې د خلکو په وینا په کې بازارونو ودانو ته پراخ زیانونه اوریدل وو. یو امریکایي میشت څېړنیزې ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جپوریا سیمه کې اوکراینی عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي دي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د سپتمبر په 4 په اوکراین کې د جګړې په اړه په خپل یو راپور کې ویلي اوکراینی عسکرو په مغربي سیمو کې روسي دفاعي خنډونه مات کړي او پرمختګ یې کړی. دا معلومات له هغې وروسته راغلي چې کیف د جګړې په مشرتابه کې بدلونونه وکړل او د روس لخوا د نیول شوي سیمې د بیرته نیولو لپاره د نږدې 3 میاشتنیو عملیاتو په اړه غربي تنقید رد کړی. د سپتمبر په 3 د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف په داسې مهال استعفا ورکړه چې په اړه یې ولسمشر زلنسکي وویل چې د دغه فیصلې سره به د پوځ او ټولنې په مجموعي طریقه کار کې یو نوی بدلون راشي. او بل خبر د لوبو په اړه، د کرکټ په 500 اوریدا ایشیا کپ لوبو لړکی نن د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. دا لوبه د لاهور په قذافی لوبغالي کې کیږي. سریلانکا په 500 اورونو کې ډومبې بیټینګ وکړو او په 500 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوریدو 291 منډې جوړې کړې. د دې نه پس به اوس افغانستان د دغه هدف ته رسیدو لپاره خپل لوبه پیلوي. د مشال خبرونه پای. پردین کو تاسو مشال لري ته وګي او زمونږ د خبرونې تاسو په ټولنیزو پاڼو کوم سره مل شوی نو البته به هم لکه فیسبوک، انستګرام، یوټیوب او ټویټر پاغه هم زمونږ راپورونه، تصویرونه او خبرونې شته. البته د مو په پاڼه mashallah.com باندې هم تاسو لوستلی او اوریدلی شئ. کتر پای را سره پاتې شوی ځنې دا مهم مطالب هم. د گلگیت یو اوسیدونکو دا وایي چې د غصی متا پود را غوښتل شوی خو حالات اوس هم د قابو نه بهر دي.
رینجر سپورٹس کی تلبی اور جی بی سپورٹس کی تعیناتی اور ابھی تک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کیا ہوگا.
په بلوچستان کې د خزو د وژنو په اړه یو راپور وایي چې دغه لته کې یو شمیر خزی په ناموسی او د زورونو کې وجلې شوې دي.
کیر کال چې کوم ډیټا ولا د 2022 باندې اړه 15 کیسز مخه مخامخ راغلي ولې او دا ګرځ زیاتره ریپورټډ کیسز.
په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو قرباني خلک وایي چې حکومت ورته تر اوسه پورې مرستې نه ورکوي. دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را تر هم شته. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. په گلگت بلتستان کې د مذهبي فرقو ترمنځ د ترنګلتیا هوارولو لپاره د خیبر پختونخوا، پنجاب او نورو سیمو څخه ځینې مذهبي عالمان ورغلي او کوشش کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د سپتمبر په 4 د گلگت بلتستان اعلی وزیر حاجي ګلبر خان هم ویلي دوی هڅه کوي چې حالات زر تر دره سم کړي. د دې په خبره ځکه نام نه یې د گلگت سیلګرۍ، اقتصاد او ترانسپورټ ته ډېر زیانونه واړول. په گلگت کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ترنګلتیا وډومبی د قانون سازی او بیا د ځینې مذهبي مشرانو لخوا تر تقریرونو وروسته شروع شوي. په دې لړ کې تیر ورځ د گلگت بلتستان اعلی وزیر خبري غونډې هم کړي. نور تفصیل د شانواز ترګری پر راپور کې.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبر خان ویلي دغه صوبه کې به د مذهبي فرقو ترمنځ روانې شخړې ډېر زر هواري شي. په گلگت بلتستان کې د سنی او شیعه مسلکونو ترمنځ مسلکي لانجه په دغه صوبه کې د تیر حکومت د وخت پوره کېدو نه لږ وړاندې د یوې قانون سازۍ وروسته شروع شوې وي. د ستمبر په 4 ګلبر خان په گلگت ښار کې په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي دواړه فرقې باید د تاوتریخوالي پیدا کولو الفاظو نه ډډه وکړي.
هم یې امید کرتا ہے کہ یہ جو ایشو ہے
مون تمالو چې دا کومه ستونزه ده. دا به علما د خپل علمي پوهې سره په اسانۍ سره هوار کړي. دا هم تم کو چې د یو چا په مشر پسې کنځل یا لعنت کول یا ورپسې نور داسې الفاظ چې غیر شرعي او غیر پارلماني دای ونه کړل، نو له خیره په گلگت بلتستان کې به امن په ځای هم شي او امن به هم وي له خیره. د گلگت بلتستان د اردو ژبې ورځپاڼې پانا ایڈیٹر فہیم اختر مشال ریڈو ته وویل تیر صوبائی دستور ساز حکومت ځینې قانون سازی کړی وي چې په کې د مذهبي اکابرینو د سپکاوي دپاره سزاګانې زیاتې شوې وي. د فهیم اختر په خبره تیره میاشت په سکر دو نومې سیمه کې د شیعهګانو یو مسلکي مشر خپل تقریر کې ځینې داسې خبرې چې په مبینه ډول د مخالفه سنی مسلک ضد کړې وې او د دغه خبرو وروستو په ګلګت ښار کې احتجاجونه شروع شو. وروستو په چلاس نومې سیمه کې ګلګت ته وتلې لوی سرک شاهراه قراقرم په مکمل توګه بند کړی شوی و. تر هغې وروسته بیا په 1 ستمبر ګلګت کې هم د یو سنی مسلک سره تعلق لرونکي مشر د شیعه مسلک ضد ځینې خبرې وکړې چې په هغې بیا د شیعه مسلک لرونکو لخوا احتجاجونه وشو او حالات تر دې خراب شو چې د ګلګت بلتستان حکومت د امن ټینګ ساتلو لپاره په وسطه سیکورټی د سنبالولو وینا وکړه.
رینجرز فوج کی تلبی اور جی بی سکاؤٹس کی تعیناتی
رینجرز وکونه پوز او جی بی سکاؤٹس وکونه ځای په ځای شوی ور سره د پاکستان مذهبي مشران هم غوښتل شوی چې هغه دواړه ډلې په قلاره کې هغه هم راغلي دي. په ظاهر خو امن شته، حالات قابو کې دي، خو هغه لنجه خو لا هم په ځای پرته ده او تر اوسه غیر یقیني حالات ته چې څه کیږي
اور ابھی تک غیر یقیني صورتحال کی کیا ہوگا.
جی بی سکاؤٹس مانا د گلگت بلتستان د ملیشی ځواکونه اور وختل شوی مذهبي مشرانو کې د ثوابی پنچپیر کلی مذهبي عالم دین مولانا طیب، مولانا عبدالخبیر آزاد، علامه عارف حسین واحدی او د هغوی سره ورغلي ځینې نور سنی او د شیعه مسلکونو مشران. دغه مشران په 3 ستمبر هغل ته ورسېدلی دي چې د دواړو غاړو مسلکي مشرانو سره یې خبرې لا هم روانې دي. د دغه تاوتریخوالي وروستو په گلگت کې د تیرې هفتې راهسې انټرنیټ بند کړی شوی او د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلویښتمه ماده لګول شوې. د وزیر اعلی د پریس کانفرنس په دوران د ګلګت بلتستان د داخله چارو وزیر شمس لون ویلي 14 پولیس غړي معطل کړي ځکه دوی د سماجي رابطو په ویبپاڼو ځینې لانجمنې ویډیوګانې اچولې وې. نوموړي زیاته کړې د دواړو خواوو مذهبي مشرانو ضد 15 قانوني رپورټونه هم درج کړي ځکه د دوی د لانجمنو خبرو د لاسه د ګلګت سیلګري ته، وړو کاروبارونو ته، اقتصاد ته او ترانسپورټ یا ګاډو ته ډیر تاوان ملاو شوی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دې صوبه کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په خاصه توګه پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې چې ډېرې یې په کوټه او نصیر آباد کې رامنځته شوې. دوی له حکومت غوښتي چې د کم عمرۍ په ودونو د بشپړ بندیز لپاره قانون سازي وکړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د انساني حقوقو د مرکزی ادارې تر سوري لاندې و دستور په کوټه کې وسوه چې موخه په هواد کې پر شوزو د تشدد د مخنیوي او هغه ته پوره حقوق ورکولو په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل وو او بل دا چې د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره چې کوم قوانین موجود دي نو پراغه عمل یقیني ګرځول وو. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ د غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاوالدین خلجی سپداس کی راته راکړي.
تیر کال چې کوم ډیټا ولا د 2022 باندې راغلی 15 کیسز مثلا مخامخ راغلی ولې او دا ګرځ زیاتره ریپورټډ کیسز په دا کې کوټه کې د ګرځ زیاتره ریپورټ سوي دي. داغه باندې نصیر آباد بیا زموږ وومن ډیولپمنټ ډپارټمنټ چې کوم دی داغه سره موږ جنډر ډیسک جوړ کړی دی. دا جنډر ډیسک کې د 13 میاشتې کې عمر 230 کیسز کې 233 کیسز چې دي دا مشته راغلي دي. په کیسز کې موږ یو سلو شپږ کیسز سوي هغه ته بقا د لیګل ایډ کونسلنګ موږ ور کړی دي. د دې سره سره موږ یو سلو شپږ کیسز دارنګ دي چې هغه موږ نور ادارو ته موږ ریفر کړی دي. دا هغه کیسز دي چې هغه زنانې یا په څه مشکلات کې ولې یا څه مشکلات ودی ته پیښ ولې یا په دې باندې څه ظلم سره ولو
دي. د دستورې ته ځینې وینا کوونکو دا هم ویل په کار دي چې د ولسی پوهنې دا پروګرام یوازې تر شارو پورې محدود پاتې نه شي بلکې د دې لړۍ و کلیوالو سیمو ته هم وغځول شي. په دې اړه په غوږ شو د کوټې وایوې مېرمنې شهزادی فوزیا کاسیتا.
دوی خو آگاهي په سارا کې نه کوي، دوی په دیات کې نه کوي، دوی د کوټه په شهر کې نه دی په سمه نه کوي. دوی چې په یو یو مشر په کور ورتلې د پاغې کور کې به مشګرد شي وراغوښتلې. دوی به آگاهي ورکوله که پولیو غه وه، د خاندانۍ منصوبه بندي غه وه، که هر آگاهي وه. دوی به په هغه کلي کلي کې په هر کلي کې به تلې هلته به یې ورکوله. او د هغه ملاکې مشر چې دی د هغې په حیثیت کې به هغه مشر کور والا هغه مشر خپل ګرد علاقې ضامن دی هغه خپل ګرد علاقې ګرد شي د دوی لپاره واشته دي
او په دې اړه د پښین سره تړاو لرونکي رخصانه خان کاکړ اډوکیټ بیا زیاته کړه چې په هواد کې د شذو د حقوقو د تحفظ په خاطر ډېرې قانون جوړ شوی دی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو شمالي ودرستان ته د شمالي ودرستان په میرانشاه پرېس کلب کې پرون د سیمې دوکاندارانو یو غونډه کړې او ویلې دي چې که حکومت ورته په پوځي عملیاتو کې د رنګو دوکانونو معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي دوی ذات کړي چې تر اوسه نیمایي کسانو ته معاوضه نه دي ورکړل شوې تفصیل عمر وزیر نور
د شمالي ودرستان میرامشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د شویو توانونو معاوضه ورکړي دا غسیمه کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضه ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه جرګه او غونډه کړي دي میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربه ازب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل لازمه کې سره سم شو حکومت خپل د دوی توانونه لیکلی شمارلی خو لا هم ټولو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټه عمومي منشي جنرال سیکرټر ثنا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د توان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه نو موړی وویل یو ویش اربا توان یې شوی خو حکومت سره په 15 ارب شپګاویا کروڑ روپے تاوان ټول دکانداران راضی شول چې انتظامی او فوس خپل لیکل شمارلی خو لا هم نیمایي متاثر کاروباریان لماویزو پاتې دي
6969 د کنه مند ایمیش فیصله وشولا میر نقصان شوه یو یو شرباری پای او دوی ویل چې حکومت په خساره شد ایمیش فیصله وشولا په 5076 روپے پای مده چې مدار شي مشتا 2500 سه پوسه د کنه ته پیسې ملاو شولې د نړۍ کې مې پیسې چې دي دا هغه پرې پوتی دي مشتا د نن طریقه پرې پیسې نه ملاویلې دې وجه نه مش مجبور شولې د کندورون ټول روبله دې باندې او د میرشا چې کی مې روډ دا هغه دې مش بندوي
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټه بلغړی انور حسن بوویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپل ماویزه دی ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي د احتجاج په توګه به ټول سړکونه بندوي
دې د پرمیز نن پریس کانفرنس وکړلو چې میز د ټول بلاو سرون خبر شي بده خبره بندي چې میز سمره د میرم شاه تاجر برادری د کندورون دي د نره وڅ تړي شولې 2018 شې میز پیسې منځيره دي او پرمیز ته ملوي جنا په شاور تر غولي په شاور شه پرته دي په شاور نه نادي میز به روډ باندوي کده خړای پښوا په دې باندې میز غون خلک خبروي ترانزیت روټینا کوبل ته افغانستان ته تلل اتلل ده شي
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابل تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول د عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول په 2018 کال کې چې د سیمې خلکو خپل کلیو ته دستانه دو بهیر پیل شو نو د شاوخه دو کالونو په موده کې انتظامی او فوز د میرامشاه او میرعلي د بازارونو صبر خبیا وروغولې د دې ترڅنګ ځای خلکو په خپل لګخ نوی مارکیټونه جوړ کړل خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی روغېدلې حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې و چې د بیا روغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضه ورکوي خو د سیمه کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضه ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکه مالکان لا پاتې دي د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویلي چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي ول خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوندای ادارو ته استولې دي څنګه هم چا غوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو اوس جنوبی وزیرستان ته په بر جنوبی وزیرستان ضلع کې د ماین په 14 نو کې زخمی شوی کسان وایي چې باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي. دوی ویلي حکومت ورسره ژمنه کړې ده چې مالی مرستې به ورته ورکوي خو تر اوسه ورسره سمې مرستې نه دي شوې. بلخوا چارواکي وایي چې د ماین 14 نو زیاترو متاثرینو سره مرستې شوې او د پاتې کسانو معلومات له اړوند ادارو سره شریکوي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسجد نو
سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین 14 نه مزور شوی کسان ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته مالی مرسته نه دو ورکړي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر اوسیدونکی عمر دین ماسید په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي سویلی وزیرستان معذور فاؤنڈیشن مشر محمد ممتاز خان ویائی چه پمائن 14 کشه معذور شوی او مړ شوی زیات شمیر کسان ته د پاکستان حکومت له طرفه مالی مرسته نه دو رسیدلې.
2016 اکتوبر شه خپل کور شه لینڈ ماین شکار شو تر وسه پورې دا 7 سال کیږي چې زه په دوی ټنډه شورم حکومت خو څورا اعلان نه وکړ چې دا کاغذ ضرور رہی څو سو معاوضه درکوي 14 کل شه سیټی ټیچر مو دی ډپارټمنټ پترو مو ته 5 لک معاوضه روکړل 10-12 لک په مو خرچا وشولا خاص کر لینڈ ماین غلا خو هر شای په حکومت باندې په کور لږ دا لینڈ ماین د دغه اپریشن په وجه روغلی دي دا په وجه باندې خلک معذور شه او دیتا دا اوان خو معاوضه خبر کو دا سما معاوضه چې دای سولتا نوی تی انډیا څخه د پورا دای خپل بال پچ سو تلای
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع مان 14 نوښه معذور شوی کسانو د مالی مرستې وشتنه د ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې تک شوه. غوی وویل
دا خو داسې ده چې د لینډ ماین دوه قسمه کیسونه دي، یو هغه دی چې د مرجر نه مخکې شوي او بل هغه دی چې د مرجر نه بعد دی. دواړو دپاره لکه پالیسي ډفرنټ په دې ده چې د مرجر نه مخکې چې کوم دي نو هغه باندې مونږ لګیا یو، هغه مونږ لیګو پروینشل ګورنمنټ ته په هغه کې زیاتره مونږ کړي دي الحمدلله، تقریبا 40 نه پلس شوي دي پکې. او داسې د مرجر نه پاسم څه کیسونه پکې شوي دي، خو زیاتره کیسونه دلته داسې پینډینګ دي ځینې کې اف آی آر نه شوی د سیویلټي، ځینو کې داسې چې فارمیلټي نه پوره، بیا ځینې داسې ده چې لکه څه فارمیلټي پکې نه پوره، دا هغه کې بیا دا کم کسان چې افیکټ دي د هغې دغه وارثونو نمبر نه ملاوي کې څه مسله کنه پاس په وزیرستان کې خو اکثر دغه مسله نیټورک والا، نو دغه وجه ده نور خو چې کیس کلیر کېږي نو مونږ مخې سره لیږو پرایوچر ګورنمنټ کوشش کوي زر تر زر پاکي ریلیز وکړي او پیسې مونږ ورکړو. نو اټ از ا پرایورټي مت طرف نه زمونږ طرف ته چې څنګه خلکو لینډ ماین کوشش نه چاغه هغه ته کمپنسیشن در ملاوي شي لګي یو ان شاء الله، او ډیره پندنسي مونږ وشتي ده لکه ډیره سپاتې دي نه دغه کوشش وکړو چې زر تر زر دا مونږ
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د ماین 14 نه مزور شوی کسانو دا هم ویل چې د پاکستان حکومت ته دوی ته سرکاري نوکری ورکړي یا د روزګار داسې طریقه ورته جوړه کړي چې دوی د انډیا سره خپل ژوند په عزتمنده طریقه سره تیر کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 2,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان نن د پیښور لپاره امریکایي نوی کونسل جرنل ټاکل شوی دی شینټي مورې سره لیدل کاته کړی دی. اعلی وزیر د خیبر پختونخوا د پرمختیا لپاره د امریکا مرستې وستایلې او په عین وخت کې پر هغه هیواد او نورو نړیوالو مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د قبایلي دلو د ترقۍ چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل پیښور د دې راپور پاړه هارون باچانا و.
د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له دفتره د سپتمبر پر 4مه په خبره شوې یو اعلامیه کې د نوموړي په حواله ویل شوې ملګری هیوادونه او نړیوالې مرستندوی ادارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا چارو ته باید ځانګړې پاملرنه او په هغه برخه کې مرسته وکړي. نگران اعلی وزیر د سرګندونې پر همیاد نیټ په خپل دفتر کې د پیښور لپاره د مقرر شوې نوی امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې سره په لیدنه کې کړي. محمد اعظم خان زیاته کړې د پخوانی فاټا سیمې له لسیزو راهیسې هلته د روانې ترهګرۍ له وجې وروسته پاتې شوې دي. په بیان کې راغلی نوموړي په عین وخت کې په قبایلي ضلعو کې د امریکا په شمول د یو شمېر نورو هیوادونو او مرستندوی ادارو پرمختیایي پروژې د ارزښت وړ بدلې دي او هیله خولې چې امریکا به د صوبې د ترقۍ په موخه خپلې مرستې جاري ساتي. د اعلامیې تر مخه امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې له نگران اعلی وزیر اعظم خان سره په لیدنه کې ډاډ خولې چې امریکا به د صوبایي حکومت او عامو خلکو په ملتیا د ولسی خیر ښېګڼې پروژې جاري وساتي. امریکا د خپل نړیوال پرمختیایي پروګرام یو ایس ای آی ډی تر چتر لاندې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرمختیایي پروژې مخته وړي. د پروګرام پر پاڼه د پاکستان لپاره په 2013 زیږدیز کې د پیل شوې 15 کلنې پرمختیایي همکارۍ پروژې یادونه شوې چې لوی مخې د هغه هیواد امن، ثبات او ترقی خول شوې. د پاڼې په لیکنه کې د پاکستان د هغو سیمو ځانګړې ذکر شوې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي. لیکنه وایي دا سیمې یو وخت د ترهګرۍ ځاله وي، خو اوس مهال داسې کارونه باید وشي چې نه یوازې سخت دریځې ډلې هلته ستنې نه شي، بلکې عام خلک یې د یوه آرامه ژوند په خوږو پوه شي. خو د باجوړ د ماموندو یو مدني فعال شاه ولی خان ماموند چې د خلوزو فلاحي تنظیم په نوم یو ټولنه هم لري، د سپتمبر پر 15مه له مشال له دوی سره په خبرو کې هغه لوی ستونزې په ګوته کړې چې په وینای دوی ترې لا هم کړیږي.
ټولنه اول خو زمونږه سړکونه وران شوې دي، بېخي کندرات پراتې دي، زمونږ کالجونه او سکولونه هم وران پراتې دي، د بجلی تارونه خو بېخي په سمکو باندې پراتې دي، د بجلی خو څنوم هم نشته دی، د اوبو هم غټه مسله ده، دا شمسی کوین کو دلته وباسي زمون بده په مسله حل شي. د مامون د کوم تحصیل چې دغه باجی د باجوړ په نیمه ده دلته گراوندون تم منګارتیا لرو.
د پرمختیایي چارو یو پوه ډاکټر اشرف علي بیا مشال لډوي ته ویل د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره ضروري ده چې هلته امن یقیني شي. د البته یو شمېر سکتورونه یاد کړل چې نړیوالې مرستندوی ادارې پکې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته کارونه وکړي، نو د په خبره د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو محرومۍ به ختم شي.
بنیادی خبر دا ده چې هلته کې د امن په لور باندې چې د ګامونه واغستې شي، پورې سیمه روانه شوې ده، د هغې روغتیا ته اړتیا ده، هلته کې کار په کار دی چې وشي، که هغه پرمختیایي کارونه دي، که هغه د خلکو په صحت باندې کارونه دي، که هغه د هغې د تعلیمي ضروریات دي، هلته انفراسټرکچر جوړول دي. ظاهره خبره ده یو وخت هم لګي، پیسې به هم لګي، انرژي به هم پکې لګي. موږ سره دغه ځای کې منرز دي، موږ سره د ټوریزم په سیکټر چې دی هغې کې ډېر زیات پوټینشیل دي، واټر مینجمنټ په کار دی، ټریډ په کار دی چې د افغانستان سره زموږ دغه تجارت چې دی د لارې کولو شي چې دا د خلکو دپاره د معاش یو ډېره لویه ذریعه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د سپتمبر 15مه په اعلامیه کې راغلی د صوبې نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان له امریکایي کونسل جنرال شینټي مورې سره په لیدنه کې په قبایلي ضلعو کې د پولیس نظام د پیاوړتیا ترڅنګ هلته د نجونو د تعلیم لپاره هم د پروژو ضرورت په ډاګه کړ. امریکایي کونسل جنرال په جواب کې ویلي حکومت به په دې برخو کې د مرستو ترڅنګ د خیبر پختونخوا د لرغوني تاریخي او کلتوري ورثې د خوندیتوب لپاره هم کار وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
ردیو تاسو مشال لري ته وګي او د خبري غړې نیمایي راغلي ده د خبرونو لنډیز.
We'll be right back.
ګلګت بلتستان وزیر اعلی وایي چې د شیعو سنی ډلو ترمنځ ترنګلتیا د زیاتېدو مخنیوي لپاره د پاکستان له نورو برخو دیني عالمان ورغوښتي دي. وزیر اعلی حاجي ګلبرخان د سپتمبر په څلورمه په خپل دفتر کې د خبري غونډې پر وخت وویل چې غواړي دیني عالمان د شیعو سنی ډلو ترمنځ خبرې وکړي او د تاوتریخوالي مخنیوي وشي. د اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر او د پنجاب د پخواني وزیر اعلی پرویز الهي د خوشي کولو امر کړی. نن د سپتمبر په پنځمه د دریم ایم پی ولاندې داود پرویز الهي د نیولو خلاف د درخواست اوریدو پر وخت د اسلام آباد های کورټ د هغه د نظر بندۍ حکم معطل کړ. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو او مالکانو ویلي که حکومت ورته د پوځي عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضې ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دوی دا خبرې پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړي. په دې موقع د سیمې د سوداګرو کمیټه یو مشر ثناءالله مشال لیلي ورته وویل چې تر اوسه نیمایي دکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د پولیسو تر مخه نن سهار په بنو کې د عوامي نشن ګوند یو ځایي مشر شیر ولی خان باغی په یو هدفي برید کې وژل شوی. د بنو صدر تانې سچو طارق محمود د سیمې استخباراتي چارواکو د ځایي خلکو تر مخه دا پیښه هغه وخت شوې چې کله شیر ولی له خپل کوره د بنو کچرو ته روان وو. د سوات په منګوره کې نن سهار یو خاوند خپل ښځه په ډزو وژلې. د منګورې د پولیسو مشر ډي اس پي امجد علي خان نن د سپتمبر په پنځمه مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د منګورې په بڼ ماله کې اخترلي نومیتن په بازار کې په خپلې ښځې هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه د خپل 5 کلن ماشوم سره روانه وه. یو امریکایي میشت څېړنه د ډلې ویلي چې د اوکراین په جنوب مشرقي جپوریجیا سیمه کې اوکراني عسکرو د روس دفاعي بیرکونه مات کړي. اسمه شال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونه په دې برخه کې د پناغښتونکو په اړه باندې یو راپور زم همکار وړاندې کړ.
د امریکا متحده ایالاتو د پناغښتنې پروګرام پیونه او پیټو د متقاضیانو د شکایتونو په لړ کې لزګونو تنو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په یوه ناسته کې د امریکا له حکومت څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دوی د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې سر راټول شوي وو او د پناغښتنې د دوسیې له پس بهیر څخه یې د شکایت ترڅنګ وویل چې دا مهال په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ناستې یو تنظیمونکي نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زموږ د نننۍ غونډې هدف دا و چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کیسونو د درلودونکو ستونزې شریکې کړو. موږ د امریکا متحده ایالاتو له حکومت څخه وغوښتل چې د پی یو او پی دوه کیسونو ته پاملرنه وکړي او پروسه یې چټکه کړي. موږ په دریم هیواد کې خپل ټاکلی وخت پوره کړی دی خو کیسونو ته مو رسیدنه نه ده شوې.
ځینې معترضان وایي له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي خو امریکا ته د لیږدولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پیون کیس لرونکی احمد افغان د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د ستونزو د حل لپاره یې باید بیلابیلې لارې ولټول شي.
تر اوسه پورې 2 کاله پورې زموږ کیسونه نه دي پروسس شوي. خپل مشاورینو ته او خارجي دفترونو ته ایمیل نه کوو او بار بار ترې غوښتنه د ځان کوو اما موږ ته څوک قناعت بخش جواب نه راکوي. چېرته پاکستان حکومت آر ایس سی دفتر چې د پی ون او پی ټی کیسونه پروسس کوي اجازه ورته نه ورکوي نو حداقل امریکا متحده ایالات باید افغان مهاجرین چې پی ون او پی ټی کیسونه په پاکستان کې لري
د امریکا د کډوالۍ په پروګرام کې یو بل کیس لرونکي زرلخته په پاکستان کې د خپل ستونزو کې صدا سي کوي.
موږ خپل ټوله سپما سره زر ارز چې موږ درلودل مصرف وکړل او اوس دلته په ډیر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوو. نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې شو. کله چې یو بندي هم په زندان کې اچول کیږي نو وخت ورته خودل کیږي خو موږ نه پوهیږو چې څومره وخت به دلته پاتې کیږو. هر وخت دښمنه کوي چې ستونزې به مو حل شي خو تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیس لرونکي اعتراض او امریکا ته د لیک غوښتنه کوي. له دې وړاندې هم دوی څو ځله د خپلو ستونزو د زیاتوالي په اړه غږ پورته کړی او غوښتنه یې کړې چې د امریکا له لورې دې د دوی د کډوالۍ دوسیې وڅېړل شي. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ای سی وی ترڅنګ د پیونه او پیټو په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی وو اعلان کړل. په پاکستان کې د پیونه او پیټو کیسونو د درلودونکو څېړونکو په وینا دوی ته د یو ایس آر ای پی لخوا دریم هیواد ته د لیږدېدو په برېښنالیک کې ویل شوی وو چې د دوی د کیسونو پروسه به له 12 څخه تر 13 میاشتو پورې وخت ونیسي. خو دوی نیوکه کوي چې له 13 میاشتو زیاتې مودې وروسته لا هم په پاکستان کې د دوی د کیسونو د مخکې وړلو بهیر نه دی پیل شوی. څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار هم په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو دوه کاله وروسته له 340,000 څخه زیات افغانان چې له امریکایي ادارو سره یې همکاري کړې وه او د امریکا د بیا میشتېدنې د پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوي. انوار الحق کاکړ جیو نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوي وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار وړاندې کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره به په پاکستان کې حالات ښه شي، خو د پټکو وضعیت د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلی شوی دی. هغه د دې نامنۍ لامل په پیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل او بېلابېلو ډلو ته له هغوی د پاتې شویو وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وتو وروسته بې مدیریت پاتې شول چې په هغې کې شپني دوربینونه او وسلې دي، دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره په راتلونکي کې د چین، منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خو کارول پیل شوي، خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یو اعلامیه کې له افغانستانه د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته یې په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپله مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله ښیي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنجشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وتو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلی. له دې وړاندې هم بیلابیلو پاکستاني چارواکو په پاکستان کې د نامنۍ لامل افغانستان بلل. پاکستاني چارواکو له دوی د پاکستاني پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خو د پاکستاني چارواکو د دې څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سمه پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالات کې یوې غونډې ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لريو ته وګي. اوریدونکو د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا خلاف ګامونو پورته کولو امر کړی دی، خو د بجلی د نرخ کمولو په اړه سپریکړه نه ده کړې. په ملکي خلک د زیاتو بیلونو خلاف احتجاج کوي. حکومت د لاریون کوونکو او د بجلی بیلونو سوځونکو خلکو نیول هم پیل کړی دی. اقتصاد پوهان وایي چې نگران حکومت د بجلی د نرخ کمولو وس نه لري. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکړي.
د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د بجلی د نرخ تکمولو پریکړه نه ده کړې.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ صوبو او امنیتی ادارو ته حکم ورکړی دی چې د بجلی د غلا کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي. دا حکم په 14 ستمبر د انرژۍ په اړه د یوې غونډې په مهال وکړو. نگران حکومت د بجلی د بلونو د کمولو لپاره د ایم ایف د پیسو د نړیوال صندوق نه هم مرسته غوښتې وه، خو له هغې خوا ورته انکار وشو. د غونډې نه پس د بجلی وزارت نگران وزیر محمد علي یو ټي وي چینل ته وویل،
بجلی کی قیمتوں میں ونٹر کے اندر ہمارا پروگرام ہے کہ ہم
زمون پلان دارے چ پجمی کے دا کارخانو دا پر دا بجلی پر نرخ بیا غور وکړو، یعنی کم ایکړو خو تر سو پرش دا پیٹرول قیمت نوی کم شوی او ڈالر نوی کنٹرول شوی، نو دا بجلی نرخ کمول گران دی. په دې وخت کې په ملک کې ډېر ځایونو کې بجلی غلا کیږي،
یونٹس چوری ہوتے ہیں.
نگران حکومت تر دو ہفتو رو سے غونډې کوي، د ایم ایف سره رابطه هم کړې ده، خو د بجلی د بلونو په کمولو کې د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. تاجران، عام خلک او ځینې سیاسي ګوندونه د بجلی د زیاتو بلونو خلاف په ملک کې احتجاج کوي. خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایڈیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی په 15 ستمبر مشال رادیو ته وویل،
د بلونو نه عوام چې کوم دی هغه ډېر په بد حال باندې دی. آئین او قانون خو پرې د هغې خو چرته وجود ہی نشته، لیکن د پاکستانی عوام هغه چې کوم دی وخت کې حالات دي هغه یقین ډېر میزریبل کنډیشن دی اور قابل ترس اور قابل رحم حالات دي، اور شاید دنیا په چا ملک کې چاہے افریقی په ملک کې به هم د چا داسې حالات دي چې کوم پاکستان کې حالات دي.
اقتصاد پوهان وایي چې نگران حکومت د بجلی د نرخ کمولو وس نه لري. دوی ویر لري چې پرتونکي وخت کې به د بجلی بلونه نور هم زیات شي.
په اسلام آباد کې
د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
نیئر فیوچر میں تو اس کا کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا، سوائے اس
پلان وقت کے خلق کو تدسر حت رسد و امکان پر نظر نہ رہی. البتہ کہ موسم خوش ہو بجلی استعمال بہ کم شی اور دخل کو بلون بہ ہم کم شی، ہس کچھ ترسو پر پاکستانی روپے قیمت کمے گی نو بجلی نرخ پہ جاتی گی اور دخل کو ستون سے بہ ہم دکمے دو پہ جائے جاتی گی
جائیں گے. لوگوں کے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھیں گے.
دا یادونه وړ چې تیر منتخب حکومت د ایم ایف سره د قرض اخیستو لپاره معاهده کړې وه چې تر مخه یې په خلکو زیات ټیکسونه لګول شوي دي. موجوده نگران حکومت او د دې نه پس راتلونکي منتخب حکومت به هم د دغه معاهدو په منلو مجبور وي. د دې نه علاوه د بجلی جوړولو کمپنیانو سره شوې معاهدې هم د بجلی په نرخ اثر غورځوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګی. د سواد په منګور کې پرون د ځنګلاتو محکمې یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې د ځنګلاتو اهمیت په اړه خبرې اترې وشوې. د غونډې ګډونوالو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې ځنګلونه د تجارت لپاره نه کارول کیږي او د سمې پالیسۍ د نشتوالي له وجې هر کال د عربونو روپو لرګي ضایع کیږي. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نیاز احمد خان.
سیمینار ته د هزارې ډیویژن ځنګلونو محکمې مشر یوسف خان د چارټونو شمیرې او عکسونو په ذریعه وینا کې ویل چې ټوله نړۍ کې هیوادونه ځنګلونه په تجارتي کچه کاروي، خو پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او ملکن ډیویژن کې د ځنګلو په تجارتي کچه کارولو هیڅ پالیسي نشته. ده ویل د خیبر پښتونخوا په 20% ځمکه ځنګلونه دي چې دغه کې د ملکن ډیویژن 30% زیاته برخه ده. یوسف خان وروسته مشال رادیو ویل چې د ځنګلونو په جدید طریقه د تجارت لپاره نکټ کول لوی زیان دی.
د دیر ضلع او د ملکن نه سرکار ته هیڅ قسم ټیکس نه ځي. دا ټیکس صرف د دې د ځنګل د آمدن نه دونه ډیر ته چې دا د 80 او 90 په دوران کې د ټولو نه مالدار ضلع او د دې ضلع د مالدارۍ بل سوا جنه و دلته کارخانه نه وي او کارخانه وي هم د لرکی د ایشیا د ټولو نه غټه کارخانه په چل دره کې و د لرکی و او دې کارخانو نه دونه غټه آمدن و چې دلته د بار مل د چا تلو ضرورت هم نه و. کله چې ځنګل کې بین جوړ شو نو یا زمونږ الکان بارمل تلاړو یا ملټین سی تلاړو او په ملټین سی ته مغو ونی والي زیات هغه ته د ټول نغړ دغه دا.
یوسف خان زیاته کړه چې دا خبره غلطه ده چې ګینه سیلابونه او موسمي بدلونونه د ځنګلونو د کمخ لوجه راځي. دوی ویل چې تیرو ډیر شو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ځنګلونه د نړیوال معیار 50% نه زیات شوی دي.
په دنیا باندې د ځنګل د کلایمیټ چینج نه د کاربن دغه کې یا د ځمکې خالی کېدو کې چې کومه 1.9 بلین ټن ده، خو چې کومه د دې موسم د دې په تبدیلۍ د دې په تغیر کې حصه ده هغه د کویلې د پټرولیم د دې چې کوم سوځي د دې 6 بلین ټن ده. مطلب دا چې 7 ګونه 8 ګونه د دې حصه زیاته ده. ویسټ چې کوم دی هغه غواړي چې خپل کاربن په ونو باندې ابزارب کړي، لرګي مونږ ته ایکسپورټ کی او پاګې کې مونږ ته دا کاربن راولې کی او الته چې بیرته کاربن ابزار شند لپاره نوې ولې ونی ولې کی ونه چې تل دروت کې دا کاربن ابزار کی دا د هیومن د انیملز انکلودینګ هیومن د انسانانو خوراک جوړي او سره د ونو خپل پاټي جوړي.
سیمینار کې شریک د سوات مدین جر اوسیدونکو جمشید خان چې د ځنګلونو ساتنې ټولنې سرحد عوامي اتحاد صوبایي جنرال سیکرتر دی وایي چې ټولنې نړۍ کې حکومتي ادارې د ځنګلونو مالکانو ته د ونې په سر پیسې ورکوي خو دلته ونې سوځولای کیږي او دغه لوی زیان دی.
د ریډ پروجیکټ کوم دی؟ د یون پروجیکټ دی. هغه داسې کار دی چې په ونه باندې به تاله پیسې درکړي په ولاړه ونه. د هغوی اصول دا دی ساینټیفیک چې ونه هلو برباده شوه چې هغه وسوځېده. اس فرض کے دلتا دا فرنیچر پروف تے پدی فرنیچر کے پدی کی ہم کاربن سٹور تے دا ریلیشن نے ہوا تھا او پسوزے دوسا او زمون زیات مسئلے چ گند سوزے دوسا کم پروچ زنگلا تی لا کو تا گیس نے رسے دے لگا نو دا نہ ممکن ہے پکا لام کی زو سڑی تے مچ تو لڑکے مسے جا ابو چیز سو کما
د سوات میادم ضیاء الله چې د چاپیریال ساتنې ټولنې غړی دی او مدني فعال دی دی وایي چې د ځنګلونو محکمې دغه دعوه ټیک نه ده چې دې سیمه کې ځنګلونه زیات شوي. دی وایي اوس هم هر کال صرف د ملکن ډیویژن خلق 3 ارب روپو نه زیات د فرنیچر جوړولو لپاره لرګي د بهر هیوادونو څخه راغواړي.
بهر دنیا خو ټوټل دا کوي چې یار یو ونه ته وهي وبو نورې نه هلې دلته کې موږ وهو خو نه هلې نورې نو بیا زما سره پر د لوکل سړی ته خو ته یو روپۍ فائدې نشته ده. بدغه سمګلران دي ځان لوي بهر ته وړي ما او ته چې له ملیشین لرګېلو دلته په سوات کې په ملیشین لرګې منګلو منګه غي استعمالو سبا 2000-2500 روپۍ فوټ موږ ته پریوزي موږ ته هیڅ فائدې نشته. منیجمنت نشته ده بالکل زیرو ده. فساد باندې خلک تنخواګانې لګیا دي راغلي دی ال کې سٹاپونه دي دفتری دي گاڑی دي زما به ال سالو مرده به ال سال مخ کې چې زبا کمزه ته ځنګل ته تلم زوس داغینه تقریبا 15 غنټې نور فاصله کومل ته ځنګل لای دی و ځنګل نور داغینه سی وشي کم دي په خو باندې په غنټه کې لرګي وروخ بل کوړتا و چې 15 غنټې لري لاټم لرګي چرته نه میلای ویږي.
سیمینار ته بیا کون کې د ملکن ډیویژن ځنګلاتو محکمې مشر مقتدر شاه وای چې ملکن ډیویژن کې د ځنګلونو ناقانونه کټکول په لوی کچه باندې بیا هم خلق په سنسه طریقه لرګي سمګل کوي حکومت د هغه مخنیوي کوي.
2015 95% سمګلینګ بند ده که 5% چرته کیږي نو هغه کله په فلینګ کوچ کې دوه څلور نګه واچي کله په سبزی منځ کې نګونه واچي کله په موټر کې نګونه واچي نو هغه سمګلنګ دی چې کوم هغه د غلا طریقې ده. کم چې په ټرکونو کې سمګلنګ به کېده د دعوې سره ومه چې انشاءالله چاته هم پته ولګېده یا چاته انفارمیشن یي چې زمونږ په دې روډونو باندې په ټرکونو کې یا کلم کل سمګلنګ روان دی. زما چیف کنزرویټر فارس شګی کې د ناستې ماته دتلو کې انشاءالله د هغه مخامخ به د هغې خلاف مونږ کاروایي کوو.
سیمینار کې د ځنګلونو محکمې چارواکو د ځنګلونو ساتنې ټولنو مشرانو وویل چې د ځنګلونو نه په جدید طریقه د ترقی یافته هیوادونو په رنګ پایده نه پورته کیږي کوم چې د وخت ضرورت دی. دوی ویل چې کچری حکومت او ولس په ګډه د ځنګلونو په تجارتي کچه د نړیوال معیار مطابق د کټکولو پالیسي جوړه کړي نو صرف د خیبر پختونخوا ځنګلونو هر کال په اربونو ډالرو پایدې ترلاسه کیدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي او هم سیاسي بحران د دې هیواد وګړي پریشان کړي د چارو ځینې شنونکي وایي چې دا مسلې د سیاسي ګوندونو اسټابلیشمنټ او نورو اړوند ادارو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې له لارې هواریدای شي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف هم په ورستو کې ویلي چې دا ګوند داسې یو عمل برخه جوړېدو ته تیار دی خو ځینې نور کتونکي بیا دریځ لري چې د خبرو وخت تیر شوی دی او ښایي د تحریک انصاف پر ضد سخت پرېکړې وشي. تفصیل له اسلام آباده راشد خټک راک.
په پاکستان کې د نرخونو د جدولي خلاف د خلکو احتجاج دوام لري او د انتخاباتو په حق له هم په سیاسي ګوندونو کې بې باوري موجوده ده. تجزیه‌نگران وایي چې د غیر یقیني صورتحال ختمولو لپاره د ګوندونو اسټابلیشمنټ او نورو ماهرینو ترمنځ د یوې پراخې مکالمې ضرورت دی. دوی وایي چې د نرخونو او انتخاباتو په اړه په شریکه قابل عمل پریکړې ملک له موجوده بحران نه راوستی شي. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل بریسټر گوهر خان هم ویلي دي چې د موکل د سیاسي ګوندونو او اسټابلیشمنټ سره خبرو اترو ته تیار دی. په 8 اگست عمران خان سره په اټک جیل کې د ملاقات نه پس د ژورنالیسټانو سره د خبرو په وخت وویل.
خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سازیات ہوئی جسے مجھے ناجائز.
عمران خان وہی چما سر زیاتہ ہو شو زب پر ناجائز تو کہ پجل کی بندی کر لے شو زما جائز حقوق ول ٹول شول خود دے ہر سو باوجود ز خبر او تر تو تیار یم زدا ادارو او سیاسی گوندوں سر خبر تو تیار یم خبر ب پر نوی روزو کہ دنا شفاف او عدالتانہ انتخابات کولو دا پارک کیگی
الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا.
د جنګران وایي چې په وخت او آزادانه انتخابات کول شي چې د خلکو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه چې د نګران حکومت په نسبت یو منتخب حکومت زیات واک لري او خلکو ته جواب دی وي. خو ځینې شنونکي وایي چې عمران خان د توشخانې سایفر او د نهمې مئی احتجاج په کیسونو کې بندي دی، نو په داسې وخت کې د دوړ اندیز ډېره ګټه نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علي مشال اډیو ته وویل،
دې ټیم کې وسو د عمران خان دغه چې کومه وړاندیز دی د دې ډیر زیات وزن زکم نه لري، چې وس لکه هر چاته پته لري چې وسغه ته خو ضرورت دی. نو وس به ګوري دا چې کومه سیاسي ګوندونه چاته چې دا پیغام رسیدلې دی، د نه هغه به مسوچ کوي، ګوري به استابلیشمنت طرف ته چیرې د عمران خان سره مخ کې لکه سکیږي. نو کو ان کیس په نظر راځي چیرې د استابلیشمنت لخوا هغه سره لکه نرمه رویه خپلول کیږي کومه چې ښکاری نه، نو دا غي بنیاد باندې به د دې وړاندیز جواب ورکول کیږي. نور ماته څه خاص امپیکټ د ځکه نه ښکاري چې وسر ډیر ناوخته شوی.
د جنګران دا هم وایي چې د سیاسي ګوندونو او نورو خواوو ترمنځ که پخوا یو پراخه مکالمه شوې وه، نو د موجوده بحران مخه به نیول شوې وه. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر ریاض خان د عمران خان د وړاندیز په اړه د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه،
او د وړاندیز سیاستدان چرې هم د خپلو حریفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره د خبرو اترو لارې نه بندوي. ولی عمران خان پاکستانی سیاست کې اولنی داسې سیاستدان دی چې هغه په خپل دور اقتدار کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د هیڅ قسمه مذاکراتو نه انکار کولو.
د رسنیو د راپورونو تر مخه تر دې د منخو د وکترانو لخوا په ملک کې د ګرانۍ د کمولو لپاره کوم قابل عمل لایحه عمل وړاندې شوی دی او نه د انتخاباتو د نیټې اعلان شوی دی، چې په نتیجه کې په عام اولس او سیاسي ګوندونو کې بېچینی مخ په زیاتېدو ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
داس مشال ریډیو ته وګی ټاکل شوی د رواني سپتمبر میاشت پر اتمه د پاکستان د دیالسم ولسمشر ډاکټر عارف الوی آئینی کاری مو د ختم شي. په داسې حال کې د نوی ولسمشر د انتخاب چاري به زکه د ځنخکار وی چې قامي او هم سبایي سملای وار لمخه تحلیل شوی دی. دا چې د حالات د پکتو آیالوی به بیا هم ولسمشر پاتې شي، په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترغزی وړاندې کړي.
د آئین پاکستان په څلور څلوېښتمه الف ماده کې لیکل شوی، تر هغه چې کوم نوی ولسمشر نوی ټاکل شوی، زوړ ولسمشر ته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازه شته. د پېښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي ګوهر دورانی مشال رډیو ته د ستمبر په څلورمه وویل، داسې حالات په ملک کې په اول وار جوړ شوی چې ګنې جمهوریت بحال دی، خو ولسمشر، وزیر اعظم او د ټولو صوبو وزیر اعلیګه نگران ناست دي.
ایشو دادا چې دې وخت کې زمونږ ټول پاکستان اډ هاک سیستم باندې روان دی، او چې کله هم ایمرجنسی خبره راشي نه د ایمرجنسی پروویژنز لپاره آئین کې د غشت گنجائش تا، او کوم د الیکشن ایکټ وګورو په سیکشن 230 کې هغه د نگران سیټ اپ پاورز کمی، خو د ایمرجنسی لپاره اغیتا اختیارات ورکړی شوی دي. یو ڈیسیژن اغستل لے هغه باغی کئی، ځکه چې هغه د ملک سلامتیا سره تعلق ساتي.
ډاکټر عارف الوی د پاکستان د لسم ولسمشر دی. پاکستان کې د ولسمشرانو تاریخ د 1955 د دروښتم مارچ نه شروع شوی، او اولنی ولسمشر اسکندر مرزا و. د پاکستان د سرکاري ویب پاڼې president.gov.pk د معلوماتو سره سم په 28 اکتوبر 1958 کې پوځي مشر جنرال ایوب خان دویم، په 25 مارچ 1989 جنرال آغا محمد علی یحیی خان، 1 دسمبر 1971 کې ذوالفقار علی بټو، 14 اگست 1973 کې فضل الهی چودھری، 14 ستمبر 1978 باندې جنرال ضیاء الحق، 14 اگست 1978 باندې غلام اسحاق خان، 14 نومبر 1993 باندې فاروق لغاری، 1 جنوری 1998 باندې محمد رفیق تارڑ، 1 جون 2001 باندې جنرل پرویز مشرف، 9 ستمبر 2008 باندې آصف علی زرداری، 9 ستمبر 2013 باندې ممنون حسین، او هم 9 ستمبر 2013 باندې ډاکټر عارف الوی ولس مشران ټاکلی شوی. د آئین پاکستان د مخې د ولسمشر د څوکۍ موده 15 کاله وي. ټاکنه به د قومي اسمبلی، سینټ او د ټولو صوبایي اسمبلیو منتخب غړي کوي. د اسلام آباد خبریال متی الله جان چې د آئینی او قانوني چارو تجزیه کار دی، مشال رډیو ته وویل، د پاکستان آئین ولسمشر ته که د مودی تر ختمېدو وروسته په دغه څوکۍ د کېناستو اجازت ورکړې، نو بیا دا اجازت هم ورکړې چې هغه ځینې هغه کارونه وکړي کوم چې د منتخب ولسمشر کار وي.
آئین کې اندر
نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ
په عین کې دنه د نگران ولس مشر تصور نشته دی. ولس مشر د خپل مودې پوره کېدون ورسره خپل کار برقراره ساتي، هغه به د دې ملک ولس مشر ګڼل شي، نه چې نگران ولس مشر. کدا چې کوم ارډیننس جاری کوي او جاری کولې هم شي، خو د نگران وزیر اعظم په صلاح د نگران وزیر اعظم د پاره هم تاسو وکتل چې انتخابي قانون کې ځینې بدلونونه وشو، چې په کې ورته ځینې اضافي ذمہواریاں هم ورکړي،
ذمہداریاں اضافي به ډالي گئی هي.
خپل کار برقراره ساتل معنی د ولسمه شری په څوکۍ خپل ذمہواریاں ته دوام ورکول، او ارډیننس معنی د ولسمه شر لخوا جاری کیدونکې قانون. دغه شان قوانین د منتخب شوی پارلمان نه جاری کیږي، بلکې منتخب کابینه جوړ کی. وزیر اعظم بیا ولسمه شر ته د جاری کول وینا وکي، او ولسمه شر د خپل لاسلیک سره جاری کی. د قومي اسمبلی آئینی موده د اگست په 14 د شپې پوره کیده، خو تیر وزیر اعظم شهباز شریف د اسمبلیانو تحلیلولو لپاره 9 اگست شپه مقرره کړې وه. د حکومتې مودي تر ختمې وړاندې ډیجیټل مانا کمپیوټري سرشمیرن هم منظوري کړې وې. نو د آئینی پاکستان ولسمه ماده په دویمه برخه کې لیکلې شوې، هر کله چې نوې سرشمیرنې وشي انتخاباتي کمیشن به نوې حلقه بندیانې کوي. نو تر هغې وروسته چې نوې حلقه بندیانې وشي، ورپسې عام انتخابات وشي او وفاقي او صوبایي حکومتونه انتخاب شي، د نوې ولسمشر ټاکنه به ممکنه شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هیواد د انتخاباتو له کمیشن نه وختي چې د راتلونکو عامه ټاکنو نیټه اعلان کړي. د بشري حقوقو کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان نن مشال لريو ته وویل چې دوی د ټاکنو په اړه غیر یقیني حالات اندېښمن کړي. د په خبره د انتخاباتو کمیشن باید د حلقه بندي او چارې زر تر دره پوره او د نوي ورځو دننه په ملک کې د عامه ټاکنو شیډول اعلان کړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف تر څنګ پیپلز ګوند هم د حلقه بندي او لوجې په ټاکنو کې پر ممکنه ځنډ خپل تحفظات ښکاره کړي. نور لپې خبره د شبیر احمد جان پر راپور کې.
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن، د نگران حکومت، د الیکشن کمیشن او د نادرانه هم غوښتنه کړې چې په ملک کې په ټاکل شوي نوي ورځو کې دننه یا دې سره نږدې دی د ټاکنو مهالویش یا شډول اعلان کړي، او په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکې ګډوډۍ په اړه هم اندېښمن دي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د روانې ترهګرۍ له امله سیاسي ګوندونه په صوبه کې له کمپین کولو ویره لري. دوی وایي چې په تېرو وختونو کې هم دا رجحان دوی لیدلې، او دا باید په هیڅ حالت تکرار نشي، او دا د ټاکنو ځنډولو لپاره د بهانو پتوګه ونه کارول شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نائب چیرمن اکبر خان مشال لیډو ته ویل چې د سپتمبر په 3مه د دوی د کمیشن د کونسل غونډه شو، او پکې د دې اندېښنو سرګندونه او دغه غوښتنه وشوه.
تیر شوی سمودینه صورتحال انتهایی سنگین شوی دی، او بدبختی سره قوم او ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ایچ آر سی پی کونسل یو قابل عمل مطالبه وکړه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان دی زر تر زره او ممکنه عینی مدت دننه یا داغې سره نږدې انتخابي شیډول سردستی ټاکنه وکړي، چې د انتخاب حوالے سره شکوک او شبهات مداوه وشي، او کم ارزی حکومتوري حکومت چې ده داغې نم دا مطالبه شوي ده چې مصنوعي طریقې سره د تراګرۍ یا د مذهبي شدت پسندۍ یا فرقه وراییت په ذریعہ باندې په انتخابي عمل سره اثر انداز کېدو ټولو کوششونو دي مخنیوي وشي.
بیا تکړه چې د ټول ټاکنو لپاره د حلقه بندۍ عمل د زر تر زر سر ته ورسول شي، چې هواد کې د ټول ټاکنو په اړه غیر یقیني صورتحال ختم شي. د الیکشن کمیشن لخوا دا نوې حلقه بندو اعلانولو ورسته د ټاکنو کولو پریکړه باندې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند هم نیوکې کړې، او په ټاکلې شوې نوې ورځو کې دننه د ټاکنو غوښتنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر بهرامن تنگي مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د وخت کې حالات چې کوم د ملک کاغه اندرونی حالات دي، کاغه بیرونی حالات دي، کاغه د مهنګای خبر ادا، کاغه د اکونومي خبر ادا، کاغه د دهشتګردي خبر ادا. نو د پاکستان پیپلز پارټي لیډرشپ په دې باندې پویږي چې را سمره په دې ملک کې زر الیکشن وشي، نو دومره به عوامو کې چې کوم پیچینه دا چې الیکشن کیږي کنه کیږي، او دغه بے یقینی صورتحال چې کوم دي، نو د پاکستان پیپلز پارټي دا آئینی مدت کې چې د الیکشن مطالبه کوي 90 ډیز کې، چې الیکټډ حکومت راشي په دې ملک نو د منډیټ په طاقت پانی باغوی د ملک د مسایل حل کیدو کوشش کوي.
ولی پدړم شکل په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سہیل احمد سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو سره خپل ادارې د 2 سپتمبر هغه خبر پانه شریک کړل چې پک الیکشن کمیشن د حقبندو نیټه د دسمبر په 13 نومبر ورکړي چې غرض او مقصد د سیاسي ګوندونو په غوښتنه ټول ټاکنې زر تر زر کول دي. او دی وایي د دغه ورستو به د ټول ټاکنو مهال ویش یا شډول هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.